دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښ شو لومړی به خبرونه واورئ
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په دوحه کې د حکومتي هیئت او د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د اشرف غنی مطبوعاتي دفتر نن د چهارشنبې په ورځ د لندۍ یا قوس په 12مه خپره کړې، د جمهور رئیس اشرف غنی له قوله پکې ویل شوي چې د مذاکراتو د مقدمې او طرزالعمل په باب د موافقې حاصلېدل د اصل مذاکراتو د پیل کولو په لور یو مهم ګام دی چې بالاخره به د اوربند د اعلانولو او د یوې باثباته سولې د راتګ لپاره لاره هواره کړي. لبلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کومه موافقه چې دواړو خواوو حاصله کړې د مذاکراتو د پروسیجرونو او یوې سیاسي لارښود نقشې ایو جامع اوربند ته رسیدو په خاطر به د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو لپاره لاره اواروي. کاغلی خلیلزاد لیکلي چې د افغانستان ولس د یوې سیاسي لارښود نقشې او اوربند په باب اوس له دواړو خواوو د چټکو مذاکراتو د پیل کولو تمه او امید لري. مونږ په دغه ارزو هله پوهیږو او ملاتړ کوو. خاغلی خلیلزاد ولیکل مونږ بعد په افغانستان کې د تشدد د کچې د کمولو په خاطر په جدي توګه په ګډه کار وکړو او دا هغه څه چې د افغانستان ولسی غواړي او مستحق هم دي. د افغانستان د حکومت د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د شوي پرمختګ هرکلی کړی دی. د دغه شورا په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د ښاغلي عبدالله له قوله ویل شوي چې دا شورا په دې ارتباط د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي هیئت او د دوستو هیوادونو د کوششونو او هلو ځلو قدردانۍ کوي او مننه ورنه کوي. په دوحه کې د افغانستان د حکومتي هیئت وایان نادر نادری او د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم وردګ دواړو د ټویټر په پاڼه لیکلو د مقدمې او د مذاکراتو د طرزالعمل په باب موافقه حاصله شوې ده. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په دوحه کې په روانو مذاکراتو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. په واشنگټن کې د بهرنیو چارو د وزارت په مطبوعاتي بیانیه کې د ښاغلي پامپیو له قوله ویل شوي دي چې متحده ایالات د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتي هیئتون ترمنځ د نننۍ موافقې هرکلی کوي. موږ له دې امله هم هغوی ته مبارکي وایو چې د یوې ګډې موافقې یوه پایدار اوربند او سولې ته د رسېدو په خاطر یې په مذاکراتو کې له صبر او استقامت نه کار واخیست او ځینې مهمې پریکړې وکړې. جرمنی وایي چې له افغانستان نه د ناټو د نور عسکرو وتل باید حتمن په هغه هیواد کې د سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ سره وتړل شي. د رویټرز خبری اژانس د ریپورت لمخې د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هیکو ماس پرون د سه شنبه په ورځ دا اعلان د ناټو د تړون د غړو هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو په غونډه کې وکړ. نوموړي ویل چې ناټو باید د خپل عسکرو پر ایستلو سره په هغه جنگ ځپلي هیواد کې د سولې روانه پروسه مختل او ګډوډه نکړي. کاغلی ماس د ناټو د غړو هیوادونو په مشرانو غږ وکړ چې له عجولانه او بې سنجشه اقدام نه ډډه وکړي. پاین وخت کې د افغانستان د سیاسي چارو مبصرین په دې باور دي چې د افغانستان حکومت باید د خارجي عسکرو لوټو مخکې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بریالیتوب او د مذاکراتو نه د یوې مثبتې نتیجې د لاسته راوړلو کوشش وکړي. په کابل کې زمون خبريال وایي چې د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر چیرونکي په دې نظر دي چې په دوحه کې د بین الافغاني تفاهم مذاکرات بریالي شي نو په افغانستان کې به د جنگ او تشدد د کچې په کمولو کې هم مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یونما مشره ډیبورا لوینز هم د قطر پایتخت دوحه ته په یو دوه ورځني سفر باندې رسیدلې ده. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسون وای چې د تیرو څه باندې څلور لسیزو جنگ او جګړو لامل په جنگ کې شامل خواو له خوا په پراخه پیمانه د ځمکنیو ماینونو د استعمال په وجه په زرهاو خلک معلول شوي دي. د آسیا فاونډیشن د 2019 میلادي کال د سروې له مخې د افغانستان د ټول نفوس 14% خلکو ته د جسماني او فزیکی لحاظه تاوان اوښتی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د آزاد کمیسیون یو کمشنر مېرمن بنفشې یعقوبی نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د ملي احصایې له مخې په افغانستان کې دا وخت 1 میلیون نه زیات معلولین ژوند کوي چې د ماینونو په چاودنو کې د خپل بدن اعضا له لاسه ورکړي دي. ولسی جرګې د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومتي کابینې درې تنه وزیران منظور کړي دي او دوه تنه نورې رد کړي دي. د ولسی جرګې غړو نن د چهارشنبه په ورځ د لنده یا قوس په 12مه د کابینې د 15 وزیرانو د افغانستان بانک د سرپرست د منظورولو په غرض رایګیری وکړه. د کابینې د تایید شوو وزیرانو په جمله کې د روغتیا وزیر احمد جاوید عثماني، د قبایل او سرحدي چارو وزیر محب الله سمیم او د اقتصاد وزیره میرمن کریمه حامد فاریابی شامل دي. ویل کېږي چې یو روسي ډیپلومات پرون د سه شنبه په ورځ په کابل کې د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې چې د موټر پورې تړل شوی او ژوبل شوی، خو د روسي سفارت لا تر دې دمه په دې اړه چوپه خوله ده. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت وایي چې امریکا په پام کې لري چې په راتلونکو څو کلونو کې 2.5 میلیونو افغانانو ته برېښنا برابره کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا د 1963 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي دي او د مړو شمېر 1802 ته لوړ شوی دی. لبل خوا که څه هم چې د کورونا د 1963 په لومړي سر کې د امریکا په متحده ایالاتو کې په غټو خرونو کې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې وه. په واشنگټن کې د امریکا خبریاله ماریاما ډیالو په خپل ریپورت کې وایي چې اوس یې د امریکا اطرافي او کلیوالو برخو ته هم سرایت کړی دی او د ناروغانو شمېر ورځ په ورځ لوړیږي. د سه شنبه تر ماښامه پورې په متحده ایالاتو کې په دې ساري او وژونکي ناروغۍ باندې د اخته شوو کسانو شمېر 14,800,459 ته رسېدلی و او د مړو شمېر 2,93,615 و. د روغتیا نړیوال سازمان واجد افغانستان په شمول په نړیواله کچه د سه شنبه تر ماښامه پورې د کورونا د 19 په اوبا باندې د اخته شوو ناروغانو شمېر اوس 3,650,115 ته لوړ شو او د مړو شمېر هم 1,04,63,096 ته رسېدلی دی. د متحده ایالاتو منتخب جمهور جو بایدن او د هغه مرستیال کمالا هیرس پرون د سه شنبه په ورځ د ډیلاویر د ایالت په مرکز ویلمنگټن کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خپلې کابینې د اقتصادي چارو د ټیم غړي معرفي کړل. میرمن جنت ایلینی د خزانې د وزیر په توګه ټاکلې او میرمن نیرا تندینی د بودیجې د انسجام د دفتر یا او بی ام د رئیس په توګه، ویلی اډیموی د خزانې د وزارت مرستیال په توګه ونومو. میرمن سیسیلا روزی د امریکا د فدرالي حکومت د اقتصادي مشاورینو د شورا د رئیس په توګه او جریت برنستن او میرمن هیدر بوشي د دغه شورا د غړو په توګه ونومول. د ښاغلي بایدن د کابینې د چارو د ټیم غړي زیاتره نامتو اقتصاد پوهان دي چې په اقتصادي چارو کې د کار د څو لسیزو سابقه لري. د کاناډا او برېټانیا د بشري حقوقو څو نامتو مدافع وکیلانو په دولتي چارواکو باندې غږ کړی دی چې هغو ژورنالیستانو او خبریالانو ته په عاجله توګه د سفر ویزې ورکړي چې په خپلو هیوادونو کې ژوند د مرګ له خطر سره مخامخ شوی دی. له لندن نه د امریکا غږ د خبریال هنري ریجویل د ریپورټ له مخې دا ډله د مطبوعاتو د ازادۍ او د ژورنالیستانو د حقوقو د خوندي کولو په غرض جوړه شوې. ملګری ملتونه وایي چې د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د هغو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې عمرونه یې 15 کاله او یا د 15 کلونو نه زیاتي. د ملګرو ملتونو د نفوسو د ادارې د ریپورټ له مخې دا وخت د نړۍ نفوس 1.8 میلیارده دی چې د دې جملې نه سم نمایي خلک په چین، امریکا، هند، اندونیزیا، برازیل، پاکستان او نایجیریا کې اوسیږي او په داسې حال کې چې له چین سره ډیپلوماتیکي اړیکې سړی شوی دی. د استرالیا حکومت په سیمه کې د امریکا لیو نږدې انډیوال جاپان سره د نظامی همکارۍ تړون لاسلیک کړی دی. د دې تړون د مخې د جاپان او استرالیا پوځونه به سر له بل کال نه اجازه ولري چې یو د بل په خاوره کې نظامی تمرینات اجرا کړي او یو د بل عسکرو ته روزنه ورکړي. له تایپې نه د امریکا غا خبریال راف جینینګز په خپل ریپورت کې وایي چې د دې تړون له مخې د ضرورت په وخت د جاپان او استرالیا پوځونه کولای شي چې د چین د پوځ د حمله مخه ونیسي. متحده ایالات په جاپان کې نظامی اډې لري او له 13 شپېتو کلونو نه هلته عسکر پراته دي او که ضرورت پیښ شي درې واړه هیوادونه به د چین په خلاف وجنګیږي. د پخواني شوروي اتحاد د زوال او د ساړه جنگ د ختمېدو وروسته چین دا وقت په نړیواله کچه د امریکا او لویدیځ تر ټولو ستر نظامي سیال ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې د چین اقتصادي او نظامي قوت ورس په ورس پراخیږي، له جاپان سره هم د څو ټاپوګانو په سر باندې شخړه راپورته شوې او له استرالیا سره وروسته شخړه وروسته هغه راپورته شوه چې د چین د حکومت په رسمي ویبپاڼه کې په افغانستان کې د هغه استرالیا عسکر تصویر وښودل شو چې د خپل ټوپک میله د یو کم کې ماشوم مخې ته نیولې او غواړي چې ویولي. د استرالیا صدر اعظم د چین نه د معافی او د دغه تصویر د لرې کولو غوښتنه کړې خو چین انکار کړی او د استرالیا پوځونه په افغانستان کې په جنگي جرمونو باندې تورن کړی دي. د استرالیا حکومت وایي چې دغه تصویر سختګی دی. خبرونه مو د امریکا غا واشنگتن نه واولې.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. د عامه روغتیا وزیر وایي چې د یوې ځانګړې لارښود لمخه په ټول افغانستان کې د کورونا په ناروغي د اخته ناروغانو درملنه کیږي. ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په کابل او نورو ښارونو کې د کورونا د ناروغانو د څرک معلومولو لپاره روغتیایي ټیمونه جوړ کړي دي. په دې اړه کې له کابل څخه اکرام شنواری راپورټ لري.
د عامه روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په بهر کې د مشت افغان ډاکټرانو او متخصصینو په مرسته د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره یو ملي لارښود ترتیب کړی چې له مخې یې اوس د افغانستان په ټولو روغتیایي مرکزونو کې پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو تشخیص او درملنه کیږي.
د جریان مبارزه با کورونا،
د کورونا سره د مبارزې په مهال په ټول هیواد کې زموږ ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د کورونا وایرس د ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخه کې د یو سرګند لارښود له نشټوالي کړیدل. ما د خپل کار په لومړی ورځو کې په بهر او دننه په هیواد کې د افغان ډاکټرانو یو ګروپ جوړ کړ چې لنې کمرغه په لومړی ځل په دې وټوانی دوی چې د کورونا وایرس د ناروغي د تشخیص او درملنې ملي لارښود جوړ کړو. نن له دغه لارښود څخه د هیواد په ټولو دولتي او شخصي روغتیایي مرکزونو کې کار اخیستل کیږي.
قرار دارد
ډاکټر احمد جواد عثماني چې چرشنبه پورزي له ولسی جرګې څخه د باور رای واخیسته، دغه جرګې ته تیر ورځ په وینا کې ویل چې په روغتونونو کې د تشخیص او درملنې د لارښود تر څنګ په کورونو کې هم د کورونا د ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یو ملي لارښود ترتیب کړي.
راهنمود ملي به خاطر مراقبت های خانگی
په کورونو کې په خفیفه او منځنۍ کچه د کورونا پر ناروغۍ د اخته ناروغانو د مراقبت او سرک د معلومولو لپاره یو ملي لارښود هم ترتیب کړی دی. اولنی کمرغه په روانه ونی کې په کابل او اوو لوی خرنو کې په کورونو کې د ناروغانو د مراقبت لپاره یو سلو اتلس ټیمونه جوړ شوی چې له عملی روغتیایي خدماتونو د خلکو په کورونو کې تر سره کیږي.
سویاد میگیره
د امیر روغتیا وزیر دغه ټیمونه جوړول د کورونا او بسره د بازي په بخښه کې اوسه بریالي ټوپ په توګه یاد په افغانستان کې د تیرو دیونه رئیسی د کورونا او بعده مو صفه خبره شوی چې په ترس کې په دغه هیواد کې نګلی سلور زره د کورونا وایرس نوی پیخي سب شوی. نن د چاشمې پورې د امیر روغتیا وزارت په شپاله ټولېتون کې د کورونا د وایرس 213 په حساب کړی چې وسره په افغانستان کې پر دغه ناروغي د تخته شو کسانو شمیر شپږ سلوي غزره نه سواتیا ته نو تر رسیدلی دی. په تیرو سلوي ساتون کې او زلبیا ډیری پیخي په کابل، هرات، کاپیسا، کندهار، بلخ او د ننګرهار په ولایتونو کې سب شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په افغانستان کې 8 خونه وړاندې د کورونا وبا خبره شوې چې له عملی تر نن ورځې پورې 1202 تنه مړه شوي او 20 شپږ تنه نور په دغه ناروغۍ د تخته کېدو وروسته د تخته شوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې پر روانو ونیو کې د هوا په سړېدو به د کورونا وبا پیښې نورې هم زیاتې شي. دغه وزارت له خلکو غواړي چې د کورونا څخه بهر دي، مسکونه وکړي او د ګړې ګوړې ځایونو ته د تلو څخه ډډه وکړي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې یوازې 10% خلک په ورځني ژوند کې له کورونا بهر د ماسک څخه کار اخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان ولسی جرګې نن د کابینې شپږ غړو ته د رای ورکولو په بهیر کې د افغانستان بانک د کاندید په ګډون د پوهنې او د کلو پراختیا وزارت ته کاندیدان رد کړل او د عامه روغتیا، د سرحدونو او قبایلو چارو او اقتصاد وزارتونو کاندیدانو ته د باور رای ورکړې. افغان حکومت د ولسی جرګې لخوا د ځنو کاندید وزیرانو پر دولو خوشینه شو دلته ده. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورت راستولی.
شاباس بفرمایید. از وزیر ساتوماس بل از وزیر ساتومار ایتایده
د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د حکومت د کابینې 15 غړو ته د رای ورکولو بهیر د شلو نوماندانو په تاییدولو او د 15 پر دولو سره د چهارشنبه په ورځ پایته ورسید. د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځ په غونډه کې 15 نوماند وزیرانو او د افغانستان بانک سرپرست د رای اچولو صندوقونه ایخي وو او 202 سلويخت وکیلانو رای ورکړي چې هر نوماند بریالي کېدو لپاره د باور 122 رای ته اړتیا درلوده. لا دیش مری د امیر روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د 115 سل ویختو د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم د 206 او د اقتصاد وزیر کریمه حامد فاریابی د 106 ډیر شو رايو پتر لاسه کول او تایید شول. خود په هنه وزارت ته نوماند رنگینه حمیدی د 104 لسو د کلیو پرختیا وزارت ته نوماند مجیب الرحمن کریمی د 104 لسو او د افغانستان بانک ریاست ته نوماند اجمل احمدی د 2 رايو پتر لاسه کول سره بریالي نشو. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د رای شمیرلو د بهیر په پای کې وویل
امروز پروسه رای دهی با
نن د کابینې غړو ته د رای ورکولو بهیر په بریالیتوب سره پای ته ورسید چې د کابینې اکثره غړي د ملي شورا د ولسی جرګې د غړو لخوا تایید شول.
جرګې شورای ملي قرار گرفت.
خغلی رحمانی د افغانستان له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د رد شوو نوماندانو پر ځای نور کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان جمهور ریاست د ولسی جرګې لخوا د کابینې د رد شوو غړو پر ردولو خواشینی ښودلې. د جمهور ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال امریکا غته وویل
نوماند وزیرانو ته د باور درای ورکول د پارلمان قانوني حق دی. لبد مرغه متخفی او وزیرانو شي د باور راي نه د وړي حکومت د ملي شورا سر وعده کړی د شي سرپرستی ته دوام نه ورکړي.
خود افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ولسی جرګې لخوا د کابینې د یو شمیر غړو ردول پر ځای اقدام غني. د دغه ټولنې مرستیال عبد السبحان مزبا امریکا غته وویل چې په لومړی پړاو کې ولسی جرګې د نوماندانو مسلکي توپ او پلانونو ته له پاملرنې پرته د باور رای ورکړي، خو په دویم او دریم پړاو کې دغه دوو مسلو ته په پاملرنې 15 تنه نوماندان رد کړل.
دغه کسان چې د رای د اعتماد نه اخیستې دوی د دې او ور کیان لرل نو دا دی په ټوله کې د ستاینې ورته او په ټوله کې دغه چې کابینې د منګه رای د اعتماد واخیستله دغه په خپله د قانون د حاکمیت لپاره یو ډیر مهمه موضوع ده. اوس ولسی جرګه کولی شي چې منظمه نظارت وکړي.
د افغانستان ولسی جرګې تر دې مخکې د ملي امنیت عمومي رئیس په ګډون د کابینې 12 غړو ته د باور رای ورکړي او 2 تنه یې رد کړل. د ښځو چارو وزارت ته نوماند حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته نوماند محمد طاهر زهیر د رای ورکولو په دویم پړاو کې د ولسی جرګې لخوا رد شوی وو. ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور ریاست د ولسی جرګې لخوا د رد شوو کسانو پر ځای نوي کسان دغه جرګې ته معرفي کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په ولسی جرګه کې نن بیا د نومول سوو وزیرانو د پروګرامونو د اوریدلو څخه وروسته رای ګیری وسوه او درې تنه رد شول. ولسی جرګه تاکید کوي چې کابینه باید تکمیل سي چې د ولس د ستونزو غم وخوړل سي. موږ په همدې هکله د پارلمان د غړي جاوید صافی سره مرکه کړې ده.
جاوید صافی صاحب، نن چې ولسی جرګې کې راګیری وشول د نومول شوو کسانو دپاره درې کس رد شوي دي. دا درې کس د کوم وزارتونو دپاره کاندیدو اول رد شول؟
دغه درې کس د پوهنې وزارت لپاره چې کوم وزیره کاندیده وه هغه رد شوه. همدارنګه د افغانستان بانک د ریاست لپاره چې کاندید وه هغه رد شوه، د تایید رایه ترلاسه نه کړه. او دریم وزیر د کلو پراختیا وزیر و چې هغه د تایید رایه ترلاسه نه کړله. اصلا موضوع دا ده چې دغه څو برخې لري. یو خدا ده چې په خپل دغه کوم کاندیدان صاحبان چې وو دوی دغه خپل برنامه په صحیح توګه یا نه ده وړاندې کړي ولسی جرګې ته. همدارنګه د دوی کمپاین چې هغه د ولسی جرګو غړو ته باید دوی سره هم لازم و کمپاین کړی وی، په هغه شکل باندې کمپاین نه دی کړی. او ځینې نورې ستونزې مشکلات وو چې دهغوی دغه زده کړې مرتبطې نه وي. همدارنګه د دوی دغه کمیونیکیشن او د خلکو د ولسی جرګې د استازو سره د روابطو خبره هم ډېره مهمه ده.
روابط باید ولري.
ثابت دا چې د پولیسي جرګې په بهاري وغړې دا ترشا دی رولس لري د دوی کارونه باندې کی بهاري وزارت کې بهر ریاست کې چې کله د مس کمیونیکیشن کیږي یا د دوی هغه کوم قانوني خدمت او کار کې باندې راځي ورته په تیره کې نوي کړي ترې راځي نوي دا هم سبب کېدلی شي چې د ترت رای واخلي.
جاوید صفی صاحب، جمهور رئیس اشرف غنی خو ډیر کسان معرفي کړل مخکې، تر اوسه پورې ټول څومره تایید شو او څومره رد شو؟ اول
پولیسي جرګې ته د ولسمشر غنی لخوا معرفي شوي کسانو له ډلې څخه چې دغه رد شوي دي، دغه ټول د ولسمشر غنی د ټیم او ډلې کسانو دغه رد شوي دي او ټول په ټول کې څلور دي.
ها، څلور کسان
وزیران او رئیس دي.
ها، او اصلا معرفي شوي او پنځه ویشت کسان
او د پولیسي جرګې ته معرفي شوي کسان چې د مختلفو ټکټونو څخه معرفي شوي خو ولې د ولسمشر معرفي کړي او ټول پنځه ویشت تنه او چې په هغه کې څلور ویشت وزیران او یو رئیس د افغانستان باندې پروسیجر دا دی چې دوی راځي خپل برنامه ولسی جرګه ته وړاندې کوي، لاغي ورسته په دویم ورځ باندې سمدستي بوته سندر کې خدل کیږي او
رایګری کیږي. کاندید وزیران باید کم کم معیارونه پوره کړي چې د اعتماد رای وګټل شي.
تر ټولو مهم دا دی چې هغه په مسلکي وي، تجربه ولري، د وطن ته ژمن وي، په دې وطن کې وخت تیر کړی وي، د خلکو په درد باندې درمن شي. همدغه لکه ما چې ورته مخکې اشاره وکړله چې دغه د ولسونو د کوم خدمت راځي یا کوم کار راځي په ښه توګه سرته ورسوي، یو نوښت راولي او یو توقع تیر کېدی شي. همدغه هغه معیار دی چې یو وزیر ته یا رئیس ته پرې رایه ورکوي.
فکر کوئ چې وسم سرپرست وزیران پاتې دي؟
کچېری دغه څلور تنه معرفي شي خو بیا د وزارتونو ستونزه حل ده.
صافی صاحب محترم، د سرپرست کابینې په ولس کې څه مشکلات پیښ کړي وو او اوس به حل شي؟
اول خدای دې چې په قانون کې د سرپرست وزیر لپاره خپل موده معلومه ده، لاغي څخه دا په کلونو کلونو باندې وختي وو په خپل هم دغه قانون ماتول دي. دویم دا چې وزیران او رئیسان په د ولسی جرګې ته جوابونه او په ډیرو برخو کې دوی قانون ماتاو. کله چې د ولسی جرګې پر رای باندې وزیر یا رئیس تایید شي نو بیرته ولسی جرګې دا حق لري چې له هغوی څخه د خپلو کړنو په اړه باندې پوره معلومات وکړي او راوی غواړي او دغه د ځینې مسایلو چې د ولسی جرګې یا د ملت په تاوان وي چې د بیرته هغه د رایه بیرته ترې اخیستل شي. نو دغه ډیر مسایلو چې په دغه تیرو کلو کې د افغانستان خلکو ته، د افغانستان دغه نظام ته یو مشکل جوړ کړی و چې خوشبختانه دغه مشکل تر ډیره حل شوی دی. ډیر وزیران صاحبانو رایې اخیستې ده او پوره یقیني ما چې دا به د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری وي. بل دا دی چې تر اوسه پورې زموږ سرپرسته کابینه وه چې هغه نورې دنیا ته هم د منلو وړ نه وه، نو په دې وجه باندې د ولسي جرګې لخوا دغه فشار راوړل کېږي چې باید هیڅ یو سرپرست رئیس او وزیر پاتې نه شي تر څو زمونږ حیثیت په نړیواله کچه باندې برابر شي.
ډېره مننه جاوید صفی صاحب، کوردې ودان.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره سوله د دوی په لومړیتوبونه کې راځي او هیڅ کله یې له هغوی سره په مذاکراتو کې خنډ نه دی رامنځته کړی. د جمهور رئیس یو سلاکار وحید عمر وایي طالبانو ته یې چې آن حکومت په رسمیت نه پیژني زیات امتیازات ورکړي چې په نړۍ کې بل حکومت به یې داسې یوې ډلې ته ورنه کړي. حکومت وایي چې طالبان پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي او د هغوی د زرګونو بندیانو له خلاصون سره سره یې تاوتریخوالی نه دی کم کړی.
افغان حکومت وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو مخه نه ده نیولې. دوی وایي داسې یوه ډله چې حتی دوی د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني ډېر امتیازات ورکړي دي. دا ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې ګواکې ولسمشر غنی او د هغه نږدې کسان له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پر وړاندې خنډونه جوړوي. ښاغلی عمر وایي چې طالبان لا هم پر تاوتریخوالي تکیه کوي او فکر کوي چې رواني وژنې په ګټه دي.
افغان حکومت وایي چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او دواړو اړخونو د خبرې د تګلارې پر یوشت ماده هوکړه کړې، خو د دې اصولو مقدمه لا هم زیات وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
طالبانو د مذاکراتو په دغه روان بهر کې خپل خشونت لا زیات کړی دی، کم کړی نه دی. خلک د سولې د مذاکراتي پروسې له وجودو ستړي شو. حتی له حکومت یې وغوښتل چې حکومت خپل پلاوی بیرته راستون کړي، خو حکومت ته سوله لومړیتوب لري.
رویټرز خبري
د سولې ټکنې خبري او په افغانستان کې ورځ تر بلې زیاتېدونکي تاوتریخوالي هغه څه چې د افغانانو اندېښنې راپورته کړي. د نړیوالې ترهګرۍ په اړه د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ یو راپور ښیي چې لا هم افغانستان د ترهګرۍ د قربانیانو په سر کې راځي. د دې راپور له مخې چې له ترهګرۍ څخه په نړۍ کې د رامنځته شوي وژنې 1/3 په افغانستان کې ده، چې په دې کې د 80% مسؤل طالبان بللي.
مطابق با یافته های کمیسیون مسخر حقوق بشر در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی 766 غیر نظامی در افغانستان در نتیجه انفجار ماین های مغناطیسی، ماین های کنار جاده و موتربم ها قربانی شده.
په داسې حال کې چې لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې اصلي مذاکرات نه دي پیل سوي، امریکا اعلان کړی چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 2500 ته راټیټ کړي. د ناټو سرمنشي یانس ټولټلبرګ ویلي چې د افغانستان د مسلې په اړه د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایډن سره پر دې خبرې کړي چې په دغه هیواد کې د پاتېدو او وتلو په دواړو حالتونو کې باید بیا پرې کړو. افغان حکومت وایي چې د دوی او ناټو ترمنځ اوږدمهاله همکاري دوام لري.
موږ د یو مشترک تعدید په وړاندې باندې مشترک مبارزه لرو، تر څنګ یې ناټو ژمنه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو ته په اوږدمهال کې هم روزنه ورکړي، هم د تجهیز او د وسلو په برخه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو سره همکاري وکړي.
د ناټو سرمنشي ټینګار کړی چې د ثبات لپاره شلار له افغان ځواکونو سره همکاري او مشورې دي تر څو د خپل هیواد مسؤلیت پر غاړه واخلي.
سولی پروسه چې کوم روانه ده، فکر نه کوم په راتلونکي څو میاشتو کې به هغه پایلې ورکړي چې د افغانستان خلک ورته تمه او توقع لري. دا به د نړیوال ټولنې، ناتو، مخصوصا امریکې لپاره ډېر شي چې دوی پرې نږدې چې افغانستان خدای مکړه بیا هغه ځای ته بدل شي چې نه تنها یوازې د دوی هیوادونه بلکې نور هیوادونو ته هم یو ستر ستراتیژیک تهدید په توګه وپېژندل شي.
افغان حکومت دا ډور کړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه شپږ نوي سلنه عملیات په خپلواکه توګه ترسره کوي، خو وایي چې له ترهګرۍ سره باید ټول په ګډه مبارزه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جرمني وایي له افغانستان څخه د بهرني سرتیرو په وتلو ناتو د سولې بهیر ته غلط پیغام ورکولای شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د دوه ورځنی ویډیوي کانفرنس لاره د دې اتحاد لپاره په مهمو مسایلو بحث کوي. په دې اړه نور تفصيل د برېښنا عمر خیل څخه واوري.
So ministers, their colleagues, a warm welcome to all of you. I see that we are ready to start.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د دوه ورځنی ویډیو کانفرنس لاره په افغانستان کې د ناتو د ماموریت راتلونکي او له طالبانو سره د سولې خبري ارزوي. غونډه نن د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په وینا پرانستل شوه.
Today and tomorrow we will address a range of issues.
نن دوشنبه او سبا سه شنبه به موږ په یو لړ مسلو بحث وکړو چې پکې د ناتو دوامدار همغږي، د روسي پوځي جوړښت، د چین ظهور او په افغانستان کې د ناتو روزنیز ماموریت مسلې شامل دي.
ناتو له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي ناتو باید تر ټاکلي وخت مخکې افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو سره د سولې خبرې لستونځو سره مخ نه کړي.
په افغانستان کې د سولې پروسه باید د اسکر د به وخت وټولو لامل د خطر سره مخامخ نشي. له همدې عمله موږ په دې اړه په تیر اونیو کې د امریکا اعلان په احتیاط وڅارلو، ځکه موږ نه پوهیږو چې دا به پر طالبانو څه ډول اغیز ولري. زموږ لپاره د سولې د پروسې ساتنه ډیره مهمه ده. همدا لامل چې موږ په افغانستان کې نړیوال پوځي حضور ته اړتیا لرو. خو هو، ماموریت باید پایته ورسیږي او دا زموږ هدف دی چې د سولې خبرې اترې په بریالیتوب سره پایته ورسیږي او افغانستان بیرته افغانانو ته وسپارل شي.
کاغلی ماز زیاته کړه چې هغه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د دوامدار ملاتړ هیله لري.
درنوریدونکو زمردخ پرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده.